امنیتی مسول عبدالصبور ولی زاده د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو نتیجه نن وخت معلومیږي. ولی زاده وایي د دغو سیالیو هدف د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه ټول لوبډلو ګډون کړي چې هر لوبډله شل لوبغاړي لري. دغه سیالۍ د کابل د فوټبال فدراسیون په ورزشي لوبغالي کې د اګست په 15مه پیل شوې او تر راتلونکي د شنبې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې نن شپه لیورپول او هافنهایم د یو بل پر وړاندې لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:00 او 15 دقیقې پیلېږي. د لیورپول او هافنهایم فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د جرمني د نیکار آرینا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د افغان کونډو میرمنو په ستونزو خبرې کوو. دوی د میړه تر مرګ وروسته له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه شرعي احکام څه دي او په دې برخه کې د موجودو ناوړه دودونو مخه څنګه نیول کیدای شي؟ هیله ده تر پای را سره عمل وسئ.
هغه شخص چې کونډه ښځه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، کدر چې جرم د پورته یاد شوی فقره پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړی او دویم فقره د درج شویو جرایمو په اړه جزایی دعوه، دا دعوه هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 512 ماده.
قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو 4 لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو او کورنیو ستونزو سره مخ کیږي. خسرګنۍ او خپل خپلوانې بدمرغه، سرخوړلې، شومه او بدقدمه بولي. نه یې کونډتون ته پرېږدي او نه هم په خپله خوښه واده ته. په ځینو کورنیو کې ان له کوره بهر د وتلو، د نویو کالیو اغوستلو او خوښۍ څرګندولو اجازه هم نه ورکول کیږي او خلک په دې باور دي چې کونډه سپیره او خیرنه ښکاري. په افغاني ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي که اولادونه ولري، خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي، باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلوانو پرته بل څوک وکړي. راځئ د یو څو داسې کونډو میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې د میړه له مرګ وروسته یې بلا ستونزې ګاللې دي.
من چې کله زما دا سړی شهید شو، نو زه دلته د خواکې د خسر سره اوسېدم. دا درې واړه ماشومان را سره و، بیا خسرم سپینګیری و. دا لیوار ونه ددم د دغه نه ورځو نه و چې دا زه نکاح کړم. بیا خسر بوتلم د دې ګردیز په لارو باندې، ډېر په تکلیفو په سختو باندې بوتلم. بیا یو لس میاشتې نو هلته م د کور مسله ده، بیا یورتوب د یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. نو زه ورته کېناستم چې یو یي ما ورته وی چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم دغه کوم واده کومه به دې چې زه یو زوی لرم، دوه درګانې لرم. مقصد تاسو د اولاد زما اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بیا هم قبول کړه را سره، لیوار هم قبول کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې او په دې باندې مونږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي را باندې راواخېسته ورګادارې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نه ځم کښېناستم. بیا به دې یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کوله چې دا خو د پټه وځي دا ورور ورته راځي دا د شپې در نه وباسي دا به بل میړه ته ورکي. خو مقصد نکاح ته خبر ازره کړله، ازره کړله د مجبوریت په خاطر باندې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي. بیا چې دا نکاح وتړله نو جون د تیرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه جون د اول بخ سره وکنه نو خو بیا سم ښه جون د کنه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا جون ښه تیرېږي نه کیږي.
نو الونه را باندې را لچ پر سپید مرز
نیازما بچی ته باندې ټول مې زو پرښوم کی سی ډیر دي چې تر توی کم کلون نه کلون نه وخت نس
دا غد باندې زما اجازه نه ده بده چې زې لوشه دا کم راو من کوته شي ما به ورته وایم مرز کته سی وای چې دا بلار سیان ته به یو خوش کی وبی ما ول دا غد اغون زما پر لړ پاتې ده زغه شتنه زغه خپل بچیان ته د کار خدمت کوم خپل بچیان ساتم ما ته د سونه وای چې دا دا دغه د دانو میړه یو لاړې دا به یاد او کی ابا او کی ما څه هغه شزنه ما لا یو نفر ولاړې زه د پر چا څه کې لرم نه او زه لکم نه ملا به زه سل ځای وتړم خپل بچیان به زه لویم نو زه یې چشتم یاله دغه کوي زړه مې دی ډک دی یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي هغه چې به مې راوړې هغه به لاره څه واخیستې چې پاپې کړم چې مې ژوند پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نو ډېر را باندې راغلی خو نه یې پرېښودم نه یې پرېښودم زه یې خوارولم زه دغه ته نه پرېښودم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم ول ارمان دې نه کوي هغه که مرم سو دا د خپل ځان خپله ساتي ارمان دې نه کوي درې وخته ډوډۍ ورکوي درې وخته به نو ما خپل لاس خواروم دلته ورسه د رخت راوړه جوړې که دلته ورسه رخت راوړه جوړې که هلته ورسه هلته ورسه نه یې پرېښودم وخت یې نه راکوم زویې خبرې ډېرې دي دا برق به مې ولګوه را باندې وربېق لیورم مشر لیورم ټانکي یې ور ډکه به پر سر به یو دی شی کښېښوړله لکه دا د غرد د یو خوا چې داسې به دا پر کښېښوړ د شپې به مې پغله یو ټکه اوبه را واخېستې هغه به پټې کړې سپکې ورکې به یې کولې نور نو غم سړ څخه نه لېر کېږي هغه غم دی هغه زه پکې سوځم هغه حال دی هغه حال دی
خدمه اتصال به خود کته خود کب میزنه
روانی تکلیف را ته پیدا شوی ځان سره خبرې کوم په ځوان ځواني او یا کله نه رانه جوړ شوی میړه می مړ شو وړه اولادونه را ته پاتې شول خپل کار کوم خوړه او بورته برابروم خو په همدې حال می هم څوک په قرار نه پریږدي جامه دی ولې داسې ده ټیکرای دی ولې هسې کونډه خځه نوې جامې ما غونده هر ورځ چې کار ته ځم خبرې اورم نو که زه په کور کینم بل څوک نشته چې کار وکړي او پیسې وګټي اولادونو ته می څوک خرڅ پیدا کړي مجبور یم چې خپل لاس خور کړم
ډیر افغانان کونډه خپل عزت ګڼي او لپردي سره یې واده بې غیرتي ورته ښکاري په ډیرو سیمو کې که د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وي حتی ماشوم ته هم په نکاح کیږي د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث او مهر یې بل چاته ورنشي د لغمان اوسیدونکی سیدا جان په هم دی اړه
د ذلیلکی وتوی ک میړه ک دایمه د زوی وکو کنه کنو کنتونو کوا بل چاته نه پریدی کنه کدا تقاضا وکنه ماشوم د بزور کنه لپاره دی چې بس دی د میراث بل چاته لاله نسی دی ورور میراث دی کور میراث دی یا دی د غچ ته لاله نسی کنه بل چا کورنۍ ته ول چې مولاته پیغور را کی چې و د تا کونډه پلانکی ته لاله دی په دنیا په سر باندې غو رواج غنی نه غوړي چې مثال دغه شرعي حقوق ادا سي ظلم باید پیونه سي ماغه نه غوړي دا ک کنتون کوي کو کنه دغه مړو کی زوی ته کنه
دینی عالم عبدالتواب حنیف کونډو ته د بدمرغه خطاب کول هغوی له نوو جامو اغوستلو او د پلارګنۍ له کوره منع کول د اسلام له نظره ناروا عمل بولي وایي چې کونډې سره له دې چې کولای شي په خپل زړه ژوند وکړي د خپل برخلیک پریکړه هم کولای شي چې کونتون کوي او که له بل چا سره واده
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی البته کونډه خزه چې خاوند کی نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر زکه دي چې ام د انسانان د احتیاج نه خلاص شي چې هر کله خاوند مړ شي د خپل ځان مالک ده کول شي چې خاوند کی کول شي ونه کی خو لکه زمونږ ساجب کې چې دا رواج دي چې کونډه د لیور ده دا شرط کې نشته دي وې کما کې کلالا کې کما کې زندو واري غلي ور ورته دي اخر دو ان دو ور زند کول دي شي یعنی ما وکا دا شرط کې نشته دي دا یو غټ ظلم په کندو روان دي الله فرمایي چې تاسو دا خزي مبندوي په شرط کې غیله جایز ده چې تاسو کې خو غي سر نکاو کی زمونږ اساس افغانان ورنه چې هغه دا وي چې کنده د کور نه ونی سل شي دا د اسلام نه بعید غلري خبره ده دا ټول د علم هي وجه ده چې خلک به علم دي نه پوي دي هر کله چې خلک په دین باندې پوي شي او علم ولري به دا کار نه کوي
خوشتا د سکونډه میرمنې هم چې د ټولنې ټولو نادودو سره مبارزه کړې او په خپل همت خپل ژوند او اولادونه سنبال کړې دي د دغه کونډو خزلو ډلې څخه یو هم فرشته ده چې نږدې 15 کال وړاندې میړه وفات شو او د خپل 5 ماشومان سره ایواز پاتې شو میرمن فرشته وای د میډل مرګ وروسته د خپل اولادونو سره کابل ترغله او دلته ژوند پیل کړ. دا چې میرمن فرشته د کونټون په لومړی ورځو کې لوکو مستونزو سره مخ شو، نو موري به په خپل راته وای
زه غیر لدینه سيزو زوانه کونډه سومه د خلکو خبري واغې په سر باندې واخیستې. اولادونه واړه را پاته سو د ژوند مشکلات ټول را پاتې، یعنی بل داسې نه مې سرپناه درلود، نه مې داسې یو نفر ولسی هغه دما له خدای پرته هغه باندې زه تکیه وکړم. تر دغه ځای مې ځان رسولی، یعنی د ژوند مشکلات که درته بیانوم سي ما څومره مجبوری وی تیری کړی دي، څومره ستونزې مې تیری کړی دي، هغه نو بیانېدلی یو خدای ته معلوم دي سي ما څومره مشکل په ځوان کې لیدلی ده له اولادو سره. پنځه اولاده بدون له پلاره لویېدل، بدون له یوه نارینه نه دا ډېره سخته ده، بیا خصوصا په پښتنو کې ډېره سخته ده. خسرګنۍ له خوا مې ډېر هغه ولسي دا ځوانه ده، دا باید کېننې یو نفر باید مخکې هغه ما وسي زما ځوان د آینده خوسوه خرابه دي، اولادو مې ولې خرابه کړم، هغه ولې بل په لاس باندې واچوم. بیا مبارزه مې وکړه، خو کنې دغه پوښتنې دغه هغه خو ډېر وسي، باید ته بېرته واده وکړې، ځوانه ښځه یا دغه یتیمان به څوک ټولوي، د ځوان به څه وکوي، خو هغه خدای را سره ملګری ولو ولو ډېر دي. اوس هم لا اوس هم وایي سي باید دا خو زموږ هغه ته ډېره بده ده، موږ سي د موږ کونډه یعنی په خپل سر باندې اوسي ژوند کوي، خو ما بیا د دوی خبرې بې ارزښته پرې ایښې دي.
میرمن فرشته وایي کله چې دا کونډه شوه د خپلو ورونو په مرسته له غزني څخه کابل ته راغله او دلته په یوه خصوصي مکتب کې ښوونکي شوه. د مکتب تر څنګ په کور کې هم کورس جوړ کړی و چې شاګردانو ته به یې درس ورکاوه. نوموړی وایي اوس یې دوه زامن په پوهنتون کې دي، یو له دولسمه فارغ شوی او وړوکی زوی په شپږم ټولګي کې دی. دا چې دا توانېدلی په یوازې ځان اولادونه رسولي ډېره خوشحاله ده.
واته کاله کېږي چې په دولتي مکتب کې یم، اوس خوشحاله یم، خپل وظیفې ته ځم، نیمه ورځ یم بېرته راځم. خپل نور اتې دغه دوه زامن مې دي هغه کار کوي، بعد له وخته مکتب ته پوهنتون ته ځي او کار کوي. شکر باسم، شکر اولادونه مې دغومره ورسېدل، ښه هوښیاران دي، ټول اول نمره او دوم نمره فارغه سول، زیار و زحمت یې ډېر ایستلی ده. په پښتو کې یو متل دی چې وایي بیړۍ به په مخ وږي په شانه واکي، یعنی مشکلات او ستونزې د افغانستان نیمو خلکو باندې دغه ستونزې مشکلات یې مشکلاتو سره مخامخ دي، خو باید ښځه مبارزه وکړي، ځان ضعیفه ونه ګڼي. نو هغه وخت دا ښځې باید ځانو نظر تسلیم نه کړي، ځان باید یو داسې احساس نه کړي چې دما خاوند مړ سو هر څه مې ورسره ولاړ.
درمنو اوریدونکو د